سلام نه ستړي مشه ز صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو ته خره غلاستویم پهل په خبرونو کو د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول تر سره شي له همدې عمله موګوس په مستقیم ډول په کابل کې خبري کوي چې مجرمین او احتمالي ګواښونه پر راتلونکي کې په دوامدار توګه وېستل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشی شي هغه له سی بی اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشی کول لومړی ګام وباله په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پیښیږي جزئیات به ورسته معلوم شي کاغلی روبیو د هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وړاندې شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشی کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړي او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو مشتیدل په عامه خدماتو فشار راوړی د ادارې تېره ورځ په خپله ایکسپانډ لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په ښارونو کې مشتیږي یو شمېر راستنیدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمینه کې مشتوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان د ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېمه شلو وره لوبه هم وبایلو ده کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې بنګلاديش لوبغاړي په 300 اوورونو کې هدف ته ورسېدل په دې سره بنګلاديش 3-0 له افغانستانه د شلو ورځو لوبو سریز وګاټه تا به د افغان لوبډل له بنګلاديش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه
سلامونه سلامونه هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو غواړم چې ځینې موضوعات سره شریک کړم لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوی دی نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ نو کوم درسونه چې تاسو وایست په لزان سره نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کش سو چا دا نوم پر حجره باندې کښېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندۍ موجوداتو په جوړښت کې او عموما لکه څنګه چې تاسو پیژئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولار سو د کار کې یو نازک پانه راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پانې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاو ته د حجرې یا سل نوم ورکړ یاد دی پات دی نوی چی کم حجره چی رابرت هوک ویلی دله ده هاگه داخلی محتویات طول تخریب سیوی وان. روستا بیا زنی علیمان روالار سوله او ده دواندی حجره خپلتر متعلیه لاندی ونی وله. او ډیرو مختلف عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره ده. یعنی همه ژوندی موجودات چی کری دی؟ ده جوړشت یا ساختمانی جوړ کری دی، همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسی واحد دی د ژوندیو موجوداتو. پس ایرزو آخرنی نظریه دا وه چې دغه کمی نوی حجری چې رامنځته کیږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چی کیږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوی حجرې رامنځته کیږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پس ایرزو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ویل حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویله چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي. هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه بکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي چې سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپل حجروي غشا چې د نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شهم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې د څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړی ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرری زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسی کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیز. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، څه شامل دي، څه څخه جوړ شوی دی؟ هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایون، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي؟ خارجي. دا د دې سوال اساسي دنده سوال. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایو. سینټریولونه چې دي د مایکرو ټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ اورګانل دی، بارز اورګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسو حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چی ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل شوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي. او د حجرې ټول فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل شوې ده؟ په دوه ډوله. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې د ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې د ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پرتی، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د رویه موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دی خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دی هغه د نور د رڼا څخه لاس راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاس راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه. ان شاء الله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخیرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او تاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول؟ دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل لوست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې و، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتل. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروتین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروتیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي ان اي یا به ډي ان اي یا هم چی اوسه ار ان اي اوسه. وایروسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایروسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایروس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایروس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو، موږ وایو چې وایروس په چاپیریال کې څه رول لري. وایروسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچراک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوش چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي ان اي یا ار ان اي داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایروسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایروسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایروس مو پیژندی، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا چې ده. بکتریا چې ده خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې ده تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلف بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډېرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډېرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي، هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي، چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې باکتریاوې چې دي، هغه کوم مړه جسدونه چې دي، هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه، چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو، تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه باکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین، شهم او قندون څخه جوړ سوی، نو دغه غشا چې موږ ویل قابل دغه و، نیمه قابل نفوذ و. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلې دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي ان ای او ار ان ای د حجرې داخل لاړ سي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب، کله چې یوه حجره مړه کې، د هغه څخه ځي نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل، چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسو دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې لپاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو، د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شی د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و. ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي، د هغو په ادامه ځینې چې دي، مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلې، په نایټریټ باندې بدلې، چې نباتات ورڅخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي، هغه په کتابچو کې نوټ کوي او په ښه ډول سره زده کوي، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي، تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو ته اخیستل کیږي، په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي، هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنی برخې ته. اخیرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي، او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: د وایرس جوړښت واضح کړي چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سي د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړي او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړي. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شنو خلاص د نهم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ موږ تاسې د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شي دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا چې ده قرار ده لږ ده. زموږ ستاسې درس به د اویامي صفحې څخه تر شپږتیامي صفحې پورې دوام وکړي. راځو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچني غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغه چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او دوی چې دی د مثال موږ وایو دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دغه کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی، چې اگزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی، دوی هم په ځان کې کانال لري، مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخه ته یا د هغه په شاوخوا چاپیریال کې دغه کوي تویوي، چې هغه مثال موږ ویل لکه د خلو غدی دی، لوایبه غدی دی، هضمي غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وای هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومیږي، اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخه ته، چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخله ته مواد انتقالي، همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته توې. مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کومه غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامی غده دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي، غدو څخه دي چې موږ وایز موږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري. او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي، د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیز یا نخامیا غده چې د نخود ته ورته جوړش لري، یو دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غدات تحریکول دي او همدارنګه عيني حال كده هو كنترول ده اساسين ده او دي چی دی د ودی هورمون هم ترشح کی چترټولو مهم هورمون دی چې موږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې دغه رقم نور برخو کې دا چې شې دی ټوله د نخامیې غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی د ودې هورمون چې دی موږ وایي که چیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډېر زیات ترشح شي هغوی د کومو کسانو د بې ځایه مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او که چیرې لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیې غده اصلا خو ټوله برخه دی خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی څه کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایي دغه کم د هایپوفیز یا نخامیې غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي ورپسې راځو د هایپوفیزیا نخامیې غدې وروسته د تایراید غده پیژنو د تایراید غده چې د هغه د هنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ مانند جوړښت لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایراید غده چې د هغه د آیودین اندازه کچیرې په دې کې موږ وایي کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید د غده د حجم د ډیریدو لامل کیږي چې په هغه په ترڅ کې د جاغور ناجوړي رامنځته کیږي او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ آیودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وایي کچیرې په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دا ماشومان چې دی د ذهني وروسته پاتې والی فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچ ده هغه کې د شهان ودرېږي نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسب ورکړل شي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې دغه هورمون راکم شي په هغه کې مثال د پوستکی وچوالی رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیا تر سر لري او کچیر په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډېر اوسه او غیبه عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي او بل موږ وایو د تایراید هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایروکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی او دوی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایروکسین هورمون د تایراید غده له خپل اندازې څخه ډیر تایروکسین هورمون ترشح کوي هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري پسې راځو د پارا تایراید غده وایو دا چې دی د تایراید غده و دوه طرف څلور خواو ته کوچنی غوټي مانند څلور کوچنی جوړښتونه دي چې دواړو خواو ته قرار لري او موږ وایو د پارا تایراید هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي ده که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشح کی کلسیم دغه کی په وینه کې ډیر ترشح کی هغه د دې لامل کیږي چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دی هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبولای چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کیږي دوی چې دی په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کی لژیه یا ډیریه او په اترس کې شنو او هډوکو ته توان رسیږي ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بلې قشری دی او موږ وایو دا غدې چې د خپل د پښتورګو په پورتنی برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یو هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجانی سي یا ډیر بیریدل وي یا یو جګړه وویني د جګړې په حالت کې وي په هغه وخت کې دا کم هورمون چې دی هغه ترشح کوي د مثال خبرې موږ وایو کچېری موږ یو زمری وینو چې یا د سیو حیوانو چې دا خموش پوهیږو کچیر هغه مجرمانو او هغه چې کوي حمله وغواړي چې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي او بل چې دی د قشې برخه چې ده هغه د نور اډرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بي دي په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې د مثال د بیر په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کوي چې موږ کولای شو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو ورپسې راځو جنسي غدې جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصې شامل دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي او په ښځو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینه کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي پس روز که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی چی استروژن چی دی هغا پا شوزو که ده بالغه دو کم خصوصیات چی دی هغا پا کشی که رشکاره کهی او پروژسترون چی دی هغا ده امیدواری لپاره رحم چی کهی اماده کهی او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شست ده شزینه خاطیتو نور کهی که چیری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی اغا چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی مثال ده نارینه خصوصیات سوسیات کې لکه مثال د دیجر رازی هم دارنګه اواز یې نارینه او تورت کیږي او کچیر په نارینه او کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دی د نارینه او خاصیتونه لمزه او پرځایش ځینې خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نری کیږي او هم دارنګه تیونه ای رازی غتیجه چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامن لمنسته کیجه ورپسی رازو ده جنسی غدو روست ده پانکراس غده پیجنو پانکراس غده چی دی مجوائیو دی عمومن خپزان کی گلابی رنگ لری او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لری چی ده میدی لانگی او ده اسنایش ده پاس ممکنیت لری چی موش تاسی پا تیر لوستونو که هم لوستیلی و او دی دو اساسی نسجون سخه جور سویدیم یا دوی اساسی دندې سرته رسي یو چې دی هغه نسجونې دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بي دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسې اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې موږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي د انسولین اندازه کچیر کم سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایی رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دې شکرې ناروغي څخه ساتل شي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو او دا کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله ډیری وبوت شي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مسانه چې ده هغه بار بار تشکري چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسلګي او د کمزورتیا احساسات احساس رامنځته کوي ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه رالوړي انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچه راکنټرولوي چې راکمه کوي مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دې دی فعالیت سرته رسی. ورپسې د میډي او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده. دا چې دی موجوایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د میډي په دیوال کې وجود لري او د مالګي په میډه کې د مالګي تیزاب د تشول کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بيدی په پانکراس کې د هضمي شریه د ترشح کولو لپاره حاصل کیږي. ازو په خپله نیمه برخه کې درې پښتنې لري. لومړی پښتنه د تایرایډ غدد مکمل واضح کړي. دوهمه پښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده؟ او اخیرنی پښتنه درېمه پښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران زده کوونکو. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. شنو غلاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو سره زو د ارسي صفاتونو مشتل واسکې ځنی اړین موضوعات په پیژندل چې څنګه نور عالمان ولارس ول او د نیمه بارزيات په اړه هم چې وکړه معلومات لاسره چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کدی سي په دې کې ځنی دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزيات معنا ورکوي. نه په ځنی چې دی دوی هغه کم د مشنګ بوتي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په کو دی ګلابي رنگ بوتي هم لاس راوړي چې دی د پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب او نه هم ارغواني پکشي غالب چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړ چې وازه غالب او مغلوب بوزي. دوی وایي چې ځینې نباتات کې دای څه چې نیما بارز ووسي او ورسره مو د جنس تینې دل ویل چې د جنس تینې دل څنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دی هغه ایکس او وای دی او د ښځینه او د اکس او اکس دی چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغه جینونو په واسطه خصوصیات شکیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت ووسی او کم مثال د جینونو چې د جوړه جینونو موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مهم وویل. اوس راځو د کم صفاتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد سي درس به د اوو یا یمي صفې څخه تر دوه یمي صفې پرې دوام وکړي. مړی راځو د سترګو رنگ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنگ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنگ دي د پوستکي رنگ دي د ورشتانو رنگ دي دا ټول چې دي د یو شمیر پیګمنټونو پر اړه لري. یعنی کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دا رنگ مو چې کله سره یو ځای کیږي ورسخه یو رنگ چې کیږي تشکیلیږي او دا کوم مثال د خصوصیات چې دی نو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او ال سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي او ځینې وخت کې د لیسی کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي انځي. مثال زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري یعنی دا هغه چې د بنګد ودیانی دي چې د جینونو د زینو په انتقال کې رامسته کیږي یا هم ځینی وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخي ویلې ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنگ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي چې عموما دغه انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روشانه او تاریک رنگونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي او عموما دا کوم تاریک رنگونه چي دي هغه موږ وايي پر روشانه رنگونو باندې غالب دي. مثال خبره نسواري رنگ چي دي هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چي دي هغه پر ابي رنگ باندې غالب دي. چې کچیر مثال د پلار سترګې تورې ووسی او د مور سترګې شنې ووسی، په هغه کې به کچیر خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو، په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې ووسی ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې ووسی غالب ووسی هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي، لکه څنګه چې موږ وویل، هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو وپېژندل، ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې شوي دي تر اوسه پورې معلوم شوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دي د پوستکي رنګ چې دي هغه خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دي د دوی پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دي یو ډول ناجوړې هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي، په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی، وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله، کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې هم چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوت اوسي، یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیدړه په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم چې کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدیږي، چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونو چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چی شي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کوم یوازې دوی نه کچیر موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چی شي اوسي لمر ډېر نه رسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چی نسبتا سپین وي او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چی نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی که چې مثال خپل افغانستان ته مش په نظر کې ونسو افغانستان کې هم هغه سیمه هغه ولایتونه یوازې هیوادونه لا اخوا ته پریږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمه چې ډیر تاودې د اوغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرڅېړ کې ژوند کوي فرق کوي ډیر تفاوت کوي یعنی چاپیریال او جنیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسې ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه دا جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې کچیر تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د زینو کچیر کم سي موږ وايي هغه د مرګ سره مخامخ کیږي او کچیر ډیر سي هغه د چی کیږي د داون سندروم نه جوړې رامسته کیږي. حتی کچیر یو دانه کروموزوم هم کم وسی کم سي په هغه کس کې هغه چی کیږي مړ کیږي ځکه چې ناقص کیږي یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلي او ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ پښ سلويشت د نیټ شو سي کروموزومونه اوسه او درويش جوړې اوسه په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو توانونو سره نو مواري کس مخامخ کیږي او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دي د میتابولیزم عملی دي او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سره تړلي وي نه ټول د په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې د غزمور د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه کچیر د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي چې دا کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظ هم سره ورتي او دوی چې دي ټول د ذهني ورسته پاتې وال سره مخامخ کیږي په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دي کوچني پاتې دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو ورسته مثال چې کیږي امیدوار کیږي هغه شزه اوس مثال کچیرې موږ وای دې ښکلن څخه زیات شزه کچیرې امیدوار سي په اوغو کې یو پر یو زور پنځه سوه یا پنځه لس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اختای او کچیر مثال د دیش څخه تر پنځه دیش پورې کلونو مېندې مثال اوسه د اوغو فسدي چې کیږي تر هغه ډیریږي یعنی د اتل څخه کتر دیش مش په نظر کې ونیسو هغه یو دانه په ډیرو کې او کچیر د دیش څخه تر پنځه دیش کال مېندې مثال امیدوار اوسه اوغې چې بده د دغه کم فسدي چې د دوه چنده کیږي یعنی دوا په یو زور پنځه سو کې د کسان په وخت کیږي او کچیر تر پنځه سلويشت کلنې عمر ډیر اوسه هغه به ډیر فسدي چې ډیری ژوند دې کسان کې د لیس په داون سندروم باندې د ماشومان په خاطر چې یو پښپارس باندې فیصدی کې دلیسه پس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړه. دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.